د وایروس هم دا بڼه پکې پیدا شوی او اوس په ورځني ډول لزر کسان پر کورونا اخته کیږي. ډاکټرانو ویلي چې د اومیکرون ناروغان خفیف نه لري خو تر ډیره هغه کسان پرې اخته شوي چې عمرونه د 60 او 100 کلونو تر منځ دي. او لیونل میسی دی ومزل لپاره تلای توپ وګاټه دی. خزینه فوټبالرانو دغه جایزه هسپانوي الکسیا پوتیاس وګټله. دغه جایزه د فرانس مجلې لخوا هر کال د فوټبال تر ټولو غوره لوبغاړي ته ورکول کیږي. میسی تیر شپه په پاریس کې وویل چې دوه کاله مخکې فکر کړی و چې د وروستي ځل لپاره د تلای توپ جایزه ګټلې. هغه زیاته کړه چې په جولای میاشت کې د کوپا امریکا په لوبو کې بریالی توپ په دې برخه کې کلیدي رول درلود. میسی له دې مخکې په 2009، 2010، 2011، 2012، 2015 او 2019 کلونو کې تلای توپونه ګټلی وو. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که مو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خبرونه ډېر برخه د ازادي راډیو د ځوان فکر او نزي خبرونه ته ځانګړې شوې. زما همکاري په ژوندۍ بڼه مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ځوان فکر د خبرونې درنو وريدونکو سلامونه ونیکه هلې مې ومنه هله د چې ورځ مو تر دې د مخ خیر تیر شوی وي. ای بل خبرونې ته موزه همایون هیواد هر کله کوم. د ځوان فکر په دې خبرونه کې د زده کړو په اهمیت خبرې کوو. البته دا معلومه خبره ده چې ډیر ته به زده کړې مهم ښکاری اهمیت په ورته لري. که څه هم تاغه کسان چې زده کړې نه وکړي د زده کړو په مهموالي ټینګار کوي، خو د ورستیو سیاسي تحولات او د اقتصادي ستونزو له کبله روزوانانو په هنتون نه پریخي دي یا په دې باور شوی چې په هنتون لوستل دوی ته ګټ نه کوي. تر دې دا خبره خاده چې دوی په هنتون نه پریک دي یو بل کاروبار پیل کړي یا له هیواد بهر لاړ شي. نو نن په همدې پلمه په همدې ډغه کېګو د خبرونې لملمنو سره چې زده کړې څومره مهمې دي او ځوانان باید په دغه شرایطو کې څومره ارزښت ورکړي پرې نه دي، ځکه زده کړې کول د یو یا دوه ورځو یا د یو یا دوه کال خبره نه ده، بلکې د ټولو مر خبره ده. ځوانان چې راتلونکي کلری په کار د مسلې ته توجه وکړي. د خبرونې ملمانه مو د پوهنتون استاد زیول حق فضلی، سیاسي کارپو او د ټولنیزو مسایلو کارپو نصیر اخترزه، خاطره شرف خبریال او د پوهنتون استاد د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې مشر انجینر شیر احمد فیضی او د کابل پوهنتون محصل نصرت الله ترنکتی. پایل بیل خغلی ترنک څخه وکړی خپل محصول دی په کابل پوهنتون کې دی. دای که د خپل ملګرو او دوستانو په اړه راته وایي چې په دغه وضعیت کې دوی د زده کړو په اړه او د زده کړو د مهموالي په اړه په کوم فکر او باور دی اوس؟
سلامونه
هیواد صاحب، تاسو ته
او ټولو همکارانو او د رادیو ټولو اوریدونکو ته نصرت الله ترنک یم، کابل پوهنتون محصول لکسنگ استعمال کوم. بله، زه خپله په ده باور یم چې زده کړې هر څومره ډېرې مهمې دي، د ځوان مسله ده، د آینده مسله ده، د ډېر وخت مسله ده، د شخصیت جوړونې بحث ده، د کیریر جوړونې بحث ده، په هر څه برخه کې اړینې دي، واقعا ډېرې اړینې دي. هر څوک باید توجه ورته وکړي. خوالی بد بختانه او سنیو سیاسی بدلونونو حالاتو دی دیرو خلقو انگیزه و زفله خراب اکڑا ناهیلی سوال او دا یو خبر باید اترافو که طول باید دا قطو منوشی دیزده که یا دی تحصیل الهداف تخیه یا غای اهداف تخیه دی این دا یو هم دا دستی دا یور بانی ورفا اصانه و ساز وان دور لری دا این مکان دی پاره و سور بانی پیدا که آرام ایل خپل اولادو سر یا خپل و خوری کتم یوه دا منوی باد دا او د دې مادي برخه کیم ته باندې مهم دی او باید اتمن ارزښت لري، باید ارزښت ولري. خو په سنوی حالاتو کې دا یو هدف مطلقا محوسه وي دا لمن زما په نظر باندې کچيري دوی په دې هله باندې درس وایي یا ځکه کوله یا خلک په دې وسو ورځو کې په جامعیت باندې کې د مسلمان څلورم سیمپو یا ماستری فارغین وو په دې ورځو کې موږ شاهدان زمو ملګری هم دار کنه ماستری پاره غنسول خو بغیر له هغه د ماستری له سند نه سپلاس کې لري نور هیڅ نه لري، هیڅ نه پلاس ورځي. ځکه سیاسي حالات ډېر تګرات راوستلو په کومې هلي سي درلو دي ګمارنې او وظیفه او دند او هغه مسایل ډېر کم سلو یا په دې په نشته باندې حساب دي ګمارنې کې ټول هغه یو څه شرطه کېږي چې له مدرسو څخه راغلم دي خیر موږ دا نه وایو چې هغه نه وي خو دا وتم باید ډېر پام وسي مهم دي مسلکی خلک دې کار خلک دې زحمت یې سره د شپاړس کاله اتلس کاله همزین دوه ویشتو کالو پورې تحصیل کړی باید ارزښت ورکول شي خو بیا هم همدا وایم چې ما د خلزاد خبره دا شنبه ځي او راځي نو وي به نوي امکان دې تاسې خپله دا اوسنۍ اداره دې شیانو ته متوجه شي نظر ورته وکړي مهمې وبولي او دا کوم محصلین شته یا فارغان محصلین خو وروسته خبره فارغ خلک چې مسترانو لیسانسان درته ګرځي دوی توجه ورکړي او په نظام کې جای ورکړي نوره د کار زمینه ورته برابره کړي بیا هم هغه پخوانۍ موسساتو ادارات چې خارجي موسسات درلی کار د هغوی سره تفاهم ته ورسېږي او بېرته هغوی فعالیت شروع کړي زیات خلک بېکاره شوي تقریبا ترلاکه پوری یواز هغه کارمندان به کار اسول سی دین ووتل دین هم درته به کار پات له خارجي مستاب سره کار کاو دا شان
ډیر مننه ترنک سر
بل مننه هم چې ګور دی 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 هغه باندې زیات تاثیر کوي
او مننه استاد زیول حق فضلی څخه پوښتو فضلی صاحب تاسو واکې دي چې لا ځوانان سره پاړی کوي د هغوی وضعیت ګوري په اوس وضعیت کې چې دوی یعنی د دوی له باور زده کړې څومره مهمې دي او دوی څنګه کولای شي چې مثال زده کړې خو په حالت کې مهمې دي باید دغه د حالات سیوري په دوی دومره تاثیر ونه کړي چې زده کړې شاته کړي
سلامونه درنه تاسو او درنو میلمنو او
خلکو
ته ډیر زیات مننه کوم ودان په دې کې هیڅ شک نشته چې علم رڼا ده پوها او زده کړه دا په دې نړۍ کې په دې ډیجیټل نړۍ کې او په دې وشتم نړۍ کې تر هر څه لوړ ارزښت لري هیڅ هیواد هیڅ ملت بریا نشي موندلای تر څو خپل ولست او خپل هیوادوالو ته د علم او د تعلیم او د تحصیل فرصتونه برابر نه کی لبه مرغه د طالبانو پر اکثر نه دا چې یوازې ځوانان نه هلي شول لوړ مستقرو د پوهنتون استادان علمی کادرونه لا هیواد لاړل مهاجر شول دا تر ټولو لوی صدمه وه هغه خلک هغه بزرګونه ځوانان هغه بزرګونه استادان هغه محصلین هغه د هیواد پر ټولو لوړه سرمایه وه شل کاله تیر حکومت په هغو ځوانانو باندې سرمایه ګذاري وکړه تر څو وتوانېږي چې پوهنتون ووایي لوړې زده کړې وکړي د ماسټري د لیسانس په کچه باندې ځوانان په پوهنتونونو کې وروزل شي تاسې تصور وکړئ چې په 2000 او 2001 کال کې په ټول افغانستان کې د ګوتو په شپېر څو سوه ماسټران یا دکتوران پیدا کېدل اما په 2000 او 2001 کال کې زرګونه زرګونه ځوانان له پوهنتونونو فارغ شول له نړیوالو پوهنتونونو لوړې زده کړې وکړي وروزل شول د دې ترڅنګ کابو 1 میلیون ځوانان د دولت تر چتر لاندې په دولتي ادارو کې وروزل شول دوی تجربې ترلاسه کړې دوی له ډیجیټل ټکنالوژۍ سره بلد شول دوی له نړۍ سره وصل شول د نړۍ په ماډرن ژبه خبرې زده کړې خو د دې لوی تحول لپاره تکثر نه دا چې هر ځوانان د هیواد وطن بلکې ټول سیستمونه په ټپه ودرېد نو ډېر شل کال وروسته لاړو چې دا زموږ د هیواد یو تر ټولو لوی ځای و او نه چې پرانیدونکې فاجعه و د دې سربېره د شته حکومت او د مسؤلینو یو لوی تېروتنه دا وه چې دوی په روان حکومتي مسؤلیتونو کې د دې پر ځای چې ضوابطو ته پاملرنه وکړي هغوی روابطو ته پاملرنه وکړه لپاره مرغه په تیرو ټولو نظامونو کې دا تجربه شوې چې خلک راغلي دي هغوی د خپل فکر پلویان له ځان سره له حکومت او نظام او په ټولو لوړ پوړو چوکیو کې ګمارلي دي هغه نتیجه دا وه چې هم سیستم ضعیف شوی کمزوری شوی او هم موږ لا سراولنی نه لري کدی مجاهدینو حکومت او کدی طالبانو حکومت او یا اوایلو کې د کندیسه حکومت ولی په دې تیرو لسو کلونو کې ډېرې لوړې لاسته راوړنې موږ لرلې. د اصلاحاتي ادارې د کمیسیون لخوا په شفافه توګه باندې به ځوانان په رقابت راتلل، هغوی به ریاستونه او لوړ دولتي چوکیو ته رسېدل او نوښت به یې کاوه. له بده مرغه نه دا چې دوی پوهنتونونه او زموږ مکتب مکاتب او نور د لوړو زده کړو هغه مؤسسات چې په افغانستان کې فعالیت کوو اوس له سکوت سره مخ دي، بلکې دننه په هیواد کې ځوانان هم ناهیلي شي. مثلا که چیرې یو ځوان وغواړي چې ماستري وکړي، هغه هم په دې شرایطو کې چې اقتصادي وضعیت صفر ده، امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، حتی هغه دومره نه لري چې ډوډۍ پرې وخوري، دا چې هغه د پوهنتون فیس وچي. د دې سربېره په داسې یو حالاتو کې چې دی ماستري کوي، هیڅ امکانات د دې نه ګوري چې دی بیا سبا په یو دولتي پوزیشن کې یا په دولتي چوکۍ کې وګمارل شي او خلکو ته د خدمت مصدر وګرځي. نو کله چې هغه خپل راتلونکی په دې حالت کې وي او له هېواده د باندې هم چې دی ځي مهاجرت کوي، له بده مرغه زموږ د پوهنتون یا د لوړو زده کړو سیستم دومره نړیوال نه و، او یا نه ده چې په نورو هېوادونو کې په پراخ توګه ومنل شي یا هلته ډېر ارزښت ولري. دی مجبور ده چې په بل هېواد کې یا په هوټل کې کار وکړي یا پیزا خرڅ کړي یا دغسې یو څه کار وکړي چې هغه لوړې زده کړې دته هېڅ په درد ونه خوري. په دې دواړو حالتو کې یو ځوان چې ځان سره محاسبه کوي ځان په تاوان کې ګوري. نو دا علت ده چې ډېری ځوانان چې حتی پوهنتونونه یې لوستي دي، حتی دا چې زموږ ډېری خویندې چې موږ ورسره په اړیکه کې یو یا هغوی له موږ سره خپل ژوند تجربې شریکوي، هغوی په دې پښیمانه دي چې کاش موږ دا 5 کاله یا 4 کاله یا 8 کاله دا دومره مصارف مو کړل، پوهنتونونو ته لاړو، سنفونو کې تیراسو. په دې سختو امنیتي شرایطو کې اقتصادي شرایطو کې موږ هڅه کوله چې لوړې زده کړې وکړو. هیلې مو درلودلې چې سبا به د دې زده کړو پر مټ ولسته خدمت کوو، خو زموږ ټولې هیلې له منځه ولاړې. او د دې سربېره له بده مرغه په کابل کې هغه حاکم خلک هغوی پوهنتون ته ارزښت هم نه ورکوي. دا تر ټولو لویه فاجعه ده. کله چې هغه خلک چې مسؤولین وي هغه د پوهنتون یا د ماستري یا د لیسانس یا د علم یا د عصري علم په ارزښت پوه نه شي، هلته ټول سیستمونه بې ارزښته کېږي. هغه که مکتب وي، هغه که پوهنتون وي، او هغه که د لوړو زده کړو ټولې ادارې وي. نو اړتیا دا ده چې نه یوازې دا چې په هېواد کې دننه افغانان یا علمي کادرونه چې پاتې دي هغوی باید خپلې مبارزې ته د پای ټکی کېنږدي، بلکې محصلین ټول انقلابونه که تاسې په نړۍ کې وګورئ له پوهنتونونو شروع شوي، او اړتیا د دې لیدل کېږي چې اوس هم محصلین یا زده کړیالان هغوی باید خپل همت له لاسه ورنه کړي، خپله روحیه ونه بایلي، مبارزه دې وکړي. موږ د دې هېواد وګړي یو، په دې هېواد کې حق لرو چې واوسېږو، او د دې هېواد مسؤلین مسؤولیت لري چې د ځوان نسل د علم، تحصیل، تعلیم، د فرصتونو د برابرولو لپاره کار وکړي. موږ اړتیا لرو چې له نړۍ سره ځان برابر کړو، د نړۍ په ژبه پوه شو او وغږېږو. که چېرې دا وضعیت لکه اوس چې ده، پوهنتونونه په ټپه ولاړ دي، استادان نشته، محصلین ورتګ ته زړه نه ښه کوي، حتی ډېری مکاتب بند پاتې دي، فاجعه ده. او که دا فاجعه دوام وکړي، دا به زموږ راتلونکي دوه درې نسلونه بې سواده کړي.
ډېره مننه استاد،
نسلونه خراب کړل. دا څه نسبي لاسته راوړنه چې په تېرو 10 کلو کې موږ لرله، دا هم په دې شکل وتپل شي، دا به له بده مرغه د هېواد لپاره تر ټولو ستره او لویه فاجعه وي.
مننه فضلی صاحب. ښاغلی اختر زی، له تاسې پوښتو، یو وخت دا خبره کېدله کله چې په لومړیو وختونو کې په افغانستان کې ښوونځي پیل شول، ډېرو خلکو خپل ماشومان، خپل اولادونه ښوونځیو ته نه لېږل، حتی نورو کسانو ته یې پیسې ورکولې یا په اصطلاح مزدوران یې ورته نیول چې هغوی لاړ شي د دوی د اولادونو په ځای په مکتب کې حاضري ورکړي. هغه وضعیت ته په کتو تر اوسه پورې څومره وضعیت تغییر کړی، څومره خلکو ته، ځوانانو ته ټولنه کې زده کړې مهمې شوې دي؟
سلامونه تاسو ته جناب ایواد صاحب، قدرمن ملمنو ته، د افغانستان شریف ولسته. بدبختانه باید ویم چې نه تنها په افغانستان کې دغه موضوعات چې دي دا ډېر یو بد حالت کلی دي. اکثریت ولایتونه اکثریت ولسوالۍ مخکې هم عارف همدغسې یو ستونزه درلودله او اوس هم دغه ستونزه جدي شوې ده. گرچه لیس اخت تعالی ویلی دی چه علم پر نر و خزا بانده پرز دی، اما بدبختانه چه دقی دقیتا محترامونو شو پزیمن که تاستا بهتره معلومه ده چه دنهی اکثریت انسانان پا دی توافق رسیدلی دی چه پرت ده پوهی نه پرت ده تحسین نه جوان ناممکن دی و نوشو کوله چه من پر مختگو کن. بدبختانه چه افغانستان که دقی حالت بیا یوزل آغا دوری تلارو چه ایس توقع هم نکیدله، لکه په 2001 کال نه مخکې چې موږ پنتونونه په هغه شکل باندې نه درلودل، شفاخانې نه وې، نور داسې ټکنالوژي عصري نه وه. کله چې په دې ته هلې ځلې ترسره شولې، یو ځای ته راورسېدلو، پنتونونه جوړ شول، شفاخانې جوړې شولې، ځوانانو رقابتونه شروع کړل په کلو کې، په ولسوالیو کې، حتی په هره قریه کې به د تحصیل او د تعلیم پر سر باندې رقابتونه وو. جلکان الکانو سره همداسې خپلوان د تره زامن د یو بل سره، د دې ترڅنګ کلیوال د یو بل سره، د کانکور موضوعات، یعنی یو سړی به که مکتب نه فارغېدو ټول به دې ته متوجه وو چې دا کله د کانکور نه فارغېږي او کمې فاکولټې ته ځي. هلته هم رقابتونه وو. د دې ترڅنګ پوهنتونونو کې د دوی د زده کړې ساوې یا هغه څه بیا د پوهنتونونو په سر باندې بحثونه وو چې زما زوی به کوم پوهنتون ته کامیابیږي، د ننګرهار پوهنتون ته به ځي، د کابل پوهنتون ته به ځي، د مزار ته به ځي. تر ټولو ښه پوهنتونونه پکې د کابل پوهنتون، د ننګرهار پوهنتون، همداسې د خوست پوهنتون، یو شمېر نور پوهنتونونه وو چې دې په سر باندې به رقابتونه کېدل. بدبخته نه باید ویم چې د سیاسي نظام په بدلون سره زمونږ نه تنها چې زمونږ ځوان نسل ته ارزښت ورنکړی شو، بلکې زمونږ معارف او زمونږ تحصیلي او پوهنیز نظام دا د یو سترې فاجعې سره مخامخ شو، دا د سیاستونو قرباني شو، او په زمین کې نتیجه هغه د ټولو هیوادوالو ته او په زمین کې اوسنۍ حاکمې ادارې ته معلومه ده. د دې ترڅنګ یو شمېر همسایه مملکتونه هم زمونږ د ځوان نسل د رقابتونو نه چې د تحصیل په برخه کې ډار درلود، هغوی هم اوس په دې باندې پوه شوي دي چې افغانان آهسته آهسته نو وروسته او وروسته پاتې حالت ته ځي، یعنی دوی نشي کولی چې نور پرمختګ وکړي، ځکه مکتب بند شو، پوهنتون بند شو، یعنی په هغه شکل باندې تحصیلي مرکزونه چې هغه ټول د مخې بند شول، او یا هم که خلاص دي په ډېره ویره او په ډېره ډار، لکه تاسو چې وویل چې یو شمېر ځایونو کې، یو شمېر ولایتونو کې به خپل اولادونه چا نه پرېښودل چې لاړ شي مکتب ته، د هغې په ځای به د پیسو بدل کې نور څه لیږل. زه د دې موضوع سره موافق نه یم، چون دا شی ما نه دی اورېدلی تر اوسه پورې، داسې کوم راپور هم ما نه دی لیدلی، اما په هر صورت باندې راځم دې ته چې معارف باید د سیاستونو قرباني نه شي، هغه که دا حکومت یا که بل حکومت یا که هر حکومت وي، ځکه معارف داسې یو څه دی چې په دې کې زموږ ځوان نسل د پرمختګ وسیله ګرځي. حکومتونه پرته د ځوان نسل د تحصیل نه، یعنی هیڅ نو ارزښت هم نه لري، هیڅ نو مشروعیت هم نه لري. همدغه ځوان نسل دی چې په اقتصادي برخه کې لوبیږي، همدغه ځوان نسل دی چې د صحت په برخه کې لوبیږي، همدغه ځوان دی چې د ښه حکومتدارۍ په برخه کې لوبیږي، همدغه ځوان دی چې د انتخاباتو زمینه برابري، همدغه ځوان دی چې بلاخره سیاستونو باندې دلته د سیاستونو دپاره دلته زمینه مساعده، او بلاخره حق او باطل پر وړاندې باندې مبارزه ترسره کوي. زمونږ اندېښنه شته دی د ځوانانو سره چې زه په تماس کې یم، د افغانستان د 34 ولایتونو کې دوی سره زه په تماس کې یم، د دوی نه تنها چې د تحصیل په برخه کې اندېښنې لري، بلکې هغه ځوانان چې مخکې مېلمانو هم پرې اشاره ورته وکړل چې دوی لیسانس دي، دوی ماستران دي، دکتورا لري، دوی د وظیفې نه وویستل شول، دوی ته ارزښت ورنکړی شو. حتی یو څه موده وړاندې رسنۍ هم شاهدې دي، زمونږ ملت هم شاهد دی چې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له خوا نه زمونږ د ځوان نسل کم تاثیرونه چې کړي وو هغې تر سوال لاندې راوستل، او وی ویل چې دوی داسې هوایي درسونه ویلي دي، او دا درسونه ارزښت نه لري، او دا هیڅ معنا نه لري، او د دې باید پاینده کې هم داسې خاص توجه ونه شي. یعنی دا هغه سوچ په هغې وخت کې، په لومړي وخت کې چې کله اوسنی حاکم نظام راغی، هم د لوړو زده کړو د وزیر له خوا نه زمونږ د ځوان نسل کمې ستونزې چې دوی ګاللې وې، په لږه تنده فقر په ډېرو سختو شرایطو کې اولادونه دغه زمونږ هیوادوالو مکتبونو ته واستول، پوهنتونونو ته واستول. دوی دا هیله درلوده چې دوی د افغانستان دپاره کار وکړي، دوی دا هیله درلوده چې دوی آینده کې ډاکټران جوړ شي، انجینران جوړ شي، په زمین کې په سیاست کې ولوبېږي، ښه اقتصاددانان اوسېږي. اما په آخره نقطه کې چې وروستۍ هدف ته چې کله دوی رسیږي، بیا یو داسې شخص راپاسېږي چې هغوی نه د اسلامي شریعت تم هم کېږي، هغوی نه د دې غوښتنه هم کېږي چې والا دلته د حق دپاره ارزښت ورکول کېږي، بیا اخره کې را شوي دوی تاثیر هم تر سوال لاندې راولي. یعنی ورته ووایي چې ستا تاسو دا دومره تحصیل چې کړی دا هیڅ معنی نه ورکوي، یعنی د بېمانه یې کی. نو ځوانان اکثریت نه هیله شوي دي، ځوانان اکثریت دا ځینې په کورونو کې دي، ځینې وطن پرېښی دی، لا هم د وطن د پرېښېدو په حال کې دي. تاسو خپل لاړ شئ، د یو رسنۍ په توګه باندې د پاسپورټ ریاست ته لاړ شئ، په ځیبن کې سفارتونو ته، دغه یو شمېر شرکتونو ته چې دوی ویزې ویشي تاسو لاړ شئ، چې هلته به اکثریت تاسې داسې ځوانان پیدا کړي چې دوی لیسانس لري، د قرآن لري. تاسو مرزونو ته لاړ شئ، هلته وګورئ همدغه ځوان نسل دی، همدغه کدرونه دي چې دوی د وطن نه فرار کوي. او یوازینی هدف او دا دی او غوښتنه دا ده چې دلته هیڅوک مسؤول نه دي، دلته هر سړی وایي چې زه برحق یم، دلته هر حکومت وایي چې زه برحق یم، دلته هر چارواکی وایي چې زه برحق یم، اما هیڅوک دا نه وایي چې زه د معرف د ژغورلو دپاره راغلی یم، زه د ځوان نسل د کدرونو د ژغورلو دپاره راغلی یم، زه دلته راغلی یم چې لاقل یو حکومتداري ولرم، یو داسې سیستم ولرم چې زما ځوانان په عصري زده کړو سره سنبال شي، او په زمین کې ځوان نسل په زده کړو په وسیله ټکنالوژي په اساس باندې زمونږ د همسایګانو سره رقابت وکړي، په نړیواله کچه رقابت وکړي. موږ ورخه قدرونه لرو چې دوی د روبات برخه کې ډېرې خلاص تراړنې لري، اختراعګانې لري، داسې ځوانان لرو چې په نړیواله کچه باندې دا اوسې وړونه ترلاسه کوي. څوک یې ډاکټران دي، څوک یې انجینران دي، څوک یې اقتصاددانان دي، څوک یې په سیاست کې لوبېږي. زه وروستۍ خبرې ته داسې راځم چې ځوان نسل ته په هیڅ وجه باید تاسې د معرف د تحصیل مخه ونیول شي، دوی ته زمینه برابره شي، معرف د سیاست نه وباسي، معرف د لوی سیفتن تعالا یو عظیم نعمت دی چې دا د هر ځوان حق دی، هغه په هلمند کې دی، که په بدخشان کې دی، هغه که په دایکندي کې دی، هغه په ننګرهار کې دی، هغه که په کونړ کې دی، په هر ځای کې دی. تاسې باید معرف تقویه کړئ، نه دا چې معرف تضعیف کړي. او دلیل همدا وي چې ور شرایط ښه شي، دلیل همدا وي چې ودرېږه نړیوال کومک نه کوي. زما ځوان نسل د ترانسپورټ زمينه لري، په ساتونو ساتونو باندې مزل کوي، ترسو یو مکتب ته لاړ شي، ترسو یو پنتون ته لاړ شي، هلته خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. دا غیرت کوي. زه په دې باندې یقیني یم چې دوی وچه ډوډۍ یعنی خوري، ځي خپل مکتب ته، دوی که پیسې مون لري، په هر شرایطو کې چې دوی لپاره معرف او د پوهنې زمينه برابره شي، زه په دې باندې یقیني یم چې هیڅ کورنۍ نه غواړي چې اولاد یې تاسو نه وروسته پاتې شي. لاړ شي اکثریت ولسوالیو ته، چې حتی هلته د پل زمینه نشته، د سیندونو نه په ډېر سختو شرایطو باندې تیریږي تر څو مکتب ته ځان ورسوي. نو غوښتنه مې همدا ده چې معرف دې باید هر حکومت راځي سیاسي
کور ودان. بیا هم په دې اړه تاسو سره خبرې کوو. تاسو یو یادونه وکړه چې ګنې البته دغه خبره چې ما مخ یاد کړه، ما هم داسې اوریدلې و چې د شاهي دور کیسې دي، په هغه وخت کې چې نوې ښوونځي پیل شوي وو دغه ډول کیسې کېدلې چې خلکو تر ډېره زړه نه ښکاوه چې اولادونه یې ښوونځي ته لاړ شي. خو اوس شرایط بدل شوي دي، خلک د زده کړو په ارزښت او ضرورت په پوه شوي، نو کېدای شي وضعیت هم هغسې نه وي بلکې تر ډېره بدلون کړی وي. د ځوان فکر خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ، د زده کړو په ارزښت خبرې کوو. ترنک صاحب بیرته تاسو ته راځو. تاسې هم مخکې یادونه وکړه او د خپرونې نورو میلمنو هم یادونه وکړه د اوسنیو ستونزو، تاثیرونو او له هغو شرایطو چې زده کوونکي یا محصلان ترې متاثره دي. خو له دې ورهاخوا که دا بیخي یوې خوا ته کړو، زده کړې په هر حال کې مهمې دي. یعنې ځوانان باید د یو وخت په دې اړه سوچ ونه کړي چې ګنې په اوس وخت کې مثال په دغه ځای کې زده کړې هغومره ارزښت نه لري، نو زه به یې نه کومه، زه به یې پرېږدمه، ځمه یو بل کار به کومه. په دغه فکر ولې ځوانان زده کړې نه کوي چې صحیح ده که مثال ماته په حکومت کې کار نه راکول کیږي، زه به زده کړې وکړم، یو بل ځای به ځان ته ژوند او کار را جوړ کړم. ولې له ځوانانو سره دغه فکر نه دی؟ ولې دومره ډېر له حالاتو متاثره دي چې بیا هغه تاثیر پرې دومره ډېر شوی چې دوی مثال زده کړې یا پرېږدي، یا په هغه لیوالتیا او انګیزه یې ونه وایي چې مخکې دوی درسونه تعقیبول؟
ما مخکې مې یادونه وکړه، سپار حال کې مهمې دي، په دې باندې ټول سره قانې یو منلی حقیقت دی. سپار حال کې باید زده کړې وشي، توجه ورته وشي او مخکې بوتل شي. ولې اوسنیو شرایطو یو خو دا د زده کړو مستقیمه مخه یې ونیوله، بل یو بده نتیجه یې دا شوله چې په غیر مستقیمو لارو یې هم خلک مانې کړو. مثلا اقتصادي مشکلات په کورنۍ کې به پلار ناقل هم دومره یو څه معاش درلوده، یا که درآمد درلوده سي د ماشوم یا د خپل زوی د تعلیم یا د تحصیل هغه د جیب خرڅ چې تر پوهنتونه یا تر مکتبه ورباندې ولاړ شي، اوس هماغه ورباندې بند ده، کاروبار خراب ده، دوی خپله په څو جایو کې فکرونه بند دي، د وطن د فرار فکر ده، څو جایې د ذهنونه مصروف شوي دي. زما په نظر هغه یو غټ علت شاید اقتصادي ستونزې وي، چې برام مستقیم من اوس مجبور کړی دی ودی ته بل کار باندې داس په کار کې دین پاتې سي دا کړی او یا هغه ځهن یو څه دین په بل طرف باندې مصروف شي دومره زیات توجه نه وي خو بیا هم زه دا وایم چې نظامونه سیاسي حالات هر څه تغیر کړي بدلون کړي ځوان نفر یا د تحصیل ور سره د واده انده ده باید توجه ورته وسي فکر ورته وسي او د انده په نیت باندې باید ټول زده کړې وکړي تحصیل وکړي نو امکان دې ستاسې ما ماشوم وایي چې په دې موسنۍ اداره کې څنګه راتراسي یا په دننه راوړي په ځان خو اوسنۍ نه دا هم دوامدار نه وي نو په بیا کې د انده لپاره باید هر یو دې ته فکر وکړي او زده کړه وکړي مخکې وزده
مننه ترنک صاحب انجینر شیر احمد فیضی د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې مشر هم په خبرونه کې را سره دی فیضی صاحب کته سره ته وای چې دغه کوم ستونزه چې موږ د خبرونه میلمنو یادونه وکړه چې مثال هغه ځوانان چې زده کړې کوي تر ډیره لوسنې حالات متاثر شوی دي دغه ځوانان چې مثال هغه لوست دي د زده کړو په ارزښت پويږي یا مثال استاس په سیر ټولنی لري دوی څنګه کولای شي بیرته ځوانان ته دغه قناعت ور چې سمه ده کې د حالات خنوي ستونزې وي خو د دې معنی دا نه ده چې تاسو په هندونه پرېګ دی تاسو مثال لاړ شي قاچاقي سفرونو ته مخ کړی او زده کړې پني مکه پرېګ دی
مننه سلامات سه نو په بغاړه د غنو بل مرو او په سره خبرې وکړې دا یو ثابت او سرګن حقیقت ده او د دې پروردګار اعلی مامر ده چې اقرا باسم ربک الذی خلق او همدارنګه هغه نور شخصیتو برخو ته چې ګورو پیغمبر علی السلام په دغه مورد او واضح احادیث وړاندې شوې دي نو بیا خصوصا په سنوي حالات کې د دې وخت اثر غشتنه همدغه ده چې ځوان نسل باید په مجهز عصري علوم او په فکری لحاظ او تخنیکی لحاظ او سیاسي لحاظ سمبال وي نو دا به موږ غوښتنه نه بلکې د نړۍ غوښتنه ده بیا د عصر غوښتنه ده د وخت قضا هم دغه د ترسو په موږ د نورو نړیوالو ځوانانو سره یا د سیمه او منطقې د ځوانانو سره ځانونه برابرو او یا د دوی سره موږ رقابت کو په ټولو برخو کې په ټولو بودو کې نو هم دغه رقابت چې موږ کړای شو یوازنه د رقابت لپاره تعلیم او تحصیل له اوسنۍ حالات کې
خو انجینر صاحب دغه باور څنګه ورکول کېدی شي ځوانان ته مثال پوس وخت کې چې تاسو یې یادونه وکړه د خبرون نور ملمنو یادونه وکړه چې دوی له حالاتو متاثر شوې دي دوی ته څنګه دغه باور ورکړل شي چې ګنې زده کړې مهمه دي مې پرګدای پنیمه کې مزه ترنه
او باور خدا سو بوتونه لري لا یو ورخه هغه مسول او چارواکو ته دغه دوی مسولیت راځي کې نه بلکې دوی مسولیت ده او باید راپېږي هغه خبرې انګیزي چې ځوان نسل ورسره تمویلېږي تقویه کېږي تشویقېږي هغه لپاره دوی وکړي او همدارنګه هغه کسان هغه ځوانان چې کوملي او ایمالو معیاراتو یې ځانونه سمبال کړی دي یعنی د علم په ګړو باندې سمبال دي چې دوی ورتیاونه د دوی د استعدادونو د هیواد په مختلفو اداراتو کې باید زمينه سازي وشي او د دوی د همدغه علمي او تخنیکي تجربو نه دوی د هیواد د نورو مسموریتو پر د هیواد د نورو پرمختګو پر د دوی نه ګټه وختل شي تر څو فرې کچري یو کس په یو اداره کې مقرر شي د خپل یو مثبت انګیزه مکمل یو ټولنې ته وړاندې کوي او لبل ارخه هغه ټولنیز کسان یا د ټولنې کسان یا د پانتون استادان یا په دغه نورو برخه کې موږ او تاسو چې کولای کې دوی اړیکې سره لري د خلکو ته لازم او ضروري ده چې د خلک همدغه او تحصیل برخو ته تشویق کی ترغیب کی او دوی واسي چې موږ او تاسو د نجات او د پرمختګ لار همدغه تعلیم او تحصیل ده نو دا مسؤلیتونه په توګه د موږ او تاسو سره دي چې هر څوک خپل مسؤلیت کو مسولانو ته ول سره تر سره کی هغه کا دی ممبر د لاري نه ای او هغه کا په ټولنیز او بدون کی ټولنیز فعالان یا سیاسي فعالان او همدارنګ هغه مسول چارواکي چې دوی ته مسؤلیت راځي شوی دی اندا خلکو ته باید زمينه سازي وکړي شي څو کورې چې دوی د کوم تکلیفونه او زحمتونه او ستړیا چې ګللې دوی نه دوی باید د ځان په مورید او د ټولنې په مورید دوی موسمه راټه تر سره کړي پورته کړي
ډیر مننه ښاغلی انجینر شیر احمد فیضی. فضلی صاحب، لزین ځوانانو سره چې په دې ورستیو کې مخبرې شوې دي، دوی وایي سره لې چې په هنتونونو ته نه ځي، مثال په هنتونونو تړلې دي، خو دوی په کور کې هم څه نه وایي، کتاب نه راخلي، وایي دومره بې انګیزې شوې دي چې کله هم کتاب را واخلي و پاڼې واړوي بیرته یې زر کېږدي، هغه حوصله نشته چې دوی کتاب ولولي. نو پښتنه دا ده چې دوی ولې له دغو حالاتو ځان دومره متاثره کړی دی چې هر څه ترېنه پاتې دي، یو ډول یې له درسه زړه تورې کړي دي، له زده کړو یې زړه تورې کړي دي، ولې دوی دغه دومره ډېر بوج په ځان راوستی دی چې حتی هغه په کور کې چې هم دي کتاب نه راخلي نه یې لولي؟ دقیقا دا خبره چې موږ خپله پاړې کې
ورسره په تماس کې یو د نږدې نه وینو، نو په دغه سیاسي بودونه کې هغه خلک چې په دغه سیاسي چوکاټونه کې په وړو موقعیتو کې دوی خپل وظایف اجرا کوي، او سیاسي کړنه کې مرګ نشته. هر بازی او سیاسي کړنه کې هر لفظ هر کلمه د خولې نه راوباسي، نو باید ډېر پر وزن یې، ډېر پر مفهوم یې، ډېر باید وي. نو خدای پاکره کچېرې داسې کلمات موږ او تاسو د خولو نه د مسؤولو کسانو نه راووځي، نو د همدغو کلماتو د همدغو الفاظو نه تر ډېره حده پورې ځوانان مایوسه کېږي، ځکه چې تشویقي او ترغیبي الفاظ سره لدی چې هغه باید ورته وکارول شي. تشویق هغه موږ نه کارو، ډډه ورنه کو. معکوسن هغه متنفرې یا مشهورې کیسې چې موږ او تاسو په غیر مسؤلانه څرګندونې ترسره کوو ترسره کړي، نو حتما ځوانان مایوسه کېږي. له بل اړخه چې ګوره همدغه ځوانان چې په تخصصي مسلکي برخو کې ځانونه رسولي یا په هماغه معیارو دوی برابر خلک دي، نو هغوی هم په اداراتو ډېر پسپکه ورته کتل شوي وو، مایوسه شوي وي، ناامیده شوي وو. نو حتمن دا خپل تاثیرات لري، او هر څومره چې یو کس د ځان سره یا د ټولنې سره مبارزه وکړي چې باید مایوسه نه شي، ځکه چې مایوسي خپله اړینه ګڼه ده. خو بیا هم ځینې کړنې دي، ځینې حرکتونه چې هغه مستقیمن په همدغو مسایلو په همدغو ستونزو باندې تاثیر لري، نو ښه به دای چې هر کلمه هر لفظ چې د مسؤولو کسانو د خولو نه راوځي باید ډېر پر وزن یې، ډېر مسؤولانه وي. او کوم کسان چې موږ اوس هم د ډېرو زیاتو ستونزو سره مواجه یو، موږ تقریبا په دغه دوره کې هغه تخنیکي خلک چې موږ او تاسو یې لرو په ټولنه کې، موږ او تاسو یې شتون لري، هغوی اوس هم په کورونه کې ناست دي. د دې په ځای چې هر خلک په مسلکي لحاظ په تخنیکي لحاظ زده کړې کوي، تکلیفونه یې کلي، مستلی هغه ته باید زمينه برابر شي، بلکې معصوم سن هغه خلک کورونه کې نو
ډیر مننه. خوشحاله سي ښاغلی انجینر شیر احمد فیضی، تاسو مننه. دغه پوښتنه مو استاد فضلی ته هم راجو. فضلی صاحب، تاسو مې پوښتل چې ولې ځوانان دومره بې انګیزې شوي، یا ولې دوی دغه د حالاتو بوج او تاثیر دومره په ځان ډیر کړی دی چې د زده کړو په وړاندې انګیزه کمه شوې، یا علاقه نه لري چې حداقل که پوهنتون نشته، که پوهنتون تړلی دی، په کور کې مطالعه وکړي؟
ان ناس وعلى دين ملوكهم، انسانان د خپل حاکم په دین باندې یا د هغه په فکر باندې وي. لبا د مرغه حاکمه ډله یا هغه خلک چې د چارو مسؤلیت په غاړه لري، هغوی پوهنتون او مکتب ته ډېر ارزښت نه ورکوي. دا یو څرګند حقیقت ده، او لبا د مرغه دا موږ په ټول افغانستان کې او د حکومت د چارواکو په هر کچه چې وي په هغې کې موږ ګورو. نو کله چې دغه روحیه رامنځته کېږي چې پوهنتون یا مکتب یا لیک لوست یا کمپیوټر یا ډیجیټل ټیکنالوژي یا د بیان ازادي یا د علم په ګاڼه سنبالېدل، هغه سره ډیر سرسری برخورد کېږي، هغه د دې سبب ګرځي چې د ځوان نسل روحیه وځپي. یو علت یې دا ده. دوم علت یې دا ده چې په روحي ډول باندې خلک په کابل کې یا په افغانستان کې په ټول هیواد کې آرام نه دي، هغوی له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د حکومت او د نظام تغییر تبدیل او په نړیواله کچه د افغانستان له ولس سره روان برخورد دا د ټول افغانانو روحیه ځپلې. هغه په دینه پویږي چې سبا څه کیږي، بل ورځ څه کیږي، آیا کومه بل فاجعه رامنځته کیږي، آیا موږ په دې هیواد پاتې کیږو یا ځو. درېم علت یې هغه اقتصادي فقر دا او مشکلات دي. که چیرې یو ځوان د غرمې لپاره ډوډۍ نه لري چې هغه ډوډۍ وکړي او هغه خپله لږه تېره فکي، نو هغه هېڅکله آرام نه شي پاتې کېدای. د زده کړو لپاره یو تر ټولو مهم عنصر دا ده چې باید انسان په روحي او په رواني او په جسمي ډول باندې آرام وي، تر څو هغه کښېني یو ځای کې مطالعه وکړي یا کتاب ولولي یا لوړې زده. او د دې تر څنګ باید یوه هیله ولري چې که زه دا کتاب لولم، د دې کتاب په لوستلو سره ځان ته مې څومره ګټه رسېږي، او د دې کتاب په لوستلو سره زه په ټولنه کې څومره مفید مصنف تمامېدلی شم. چې دغه حالتونه په افغانستان کې نشته. تاسو یو سروې مشاهده کړه چې افغانان یا افغانستان تر ټولو غمجن او غمګین هېواد ده. نو تاسو تصور وکړئ، غم په دې معنی باندې چې د یو چا په کور کې مړی او هغه په دې هغه مړي په غم اخته وي، او بل سړی ورته ووایي چې نه ته دا کتاب ولوله او امتحان ته آمادګي ونیسه، دغه دواړه حالتونه سره متناقض دي. نو کله چې یو سړی غمګین وي، هغه هېڅکله نه مطالعه کولای شي او نه د ژوند نورې چارې مخته وړلی شي. په دې یو بحراني حالت کې د اوس لپاره هر ځوان، بلکې هر انسان افغانستان کې هغه نر ده که ښځه، هغه په دې تشویش کې ده چې زه به نن څه کوم او زما سبا یا بل ورځ به څه کېږي. دومره برخه دا ده چې تحصیلي ادارې خو هم اوس له صفر سره درد شوي دي. هغه که مکاتب دي، هغه که پوهنتونونه دي. درېیمه مسله دا ده چې په افغانستان کې کله چې سړی لوړې زده کړې کوي یا کتاب لولي، یو بحث هغه ده چې هغه افاقي مطالعه ده چې باید کتابونه ولوستل شي. په نړیواله کچه باندې د ځینې افغان استادانو یو 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 انسجام ده چې هغوی هڅه کوي چې آنلاین پوهنتون رامنځته کړي، تر څو د انټرنیټ له لارې ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینه مساعده شي. په دې کار روان ده. زموږ ډېری استادان د دې ګروپ یا د دې ټیم برخه دي او هغوی کوشش کوي چې دغه کار ته عملي بڼه ورکړي. دا ډېر نیک اقدام ده. اما په ټوله کې تر څو چې حاکمه ډله افغانانو ته او ځوانانو ته ضروریه ورنه کړي او هغوی ته مسیر ورنه کړي او هغوی حمایه نه کړي، تر هغې پورې او وضعیت نورمال نه شي تر هغې پورې زه فکر نه کوم چې خلک ډېر دې برخې ته لیوالتیا ولري. تر ټولو څلورمه او مهمه برخه دا ده چې زموږ هر ځوان اوس دا هڅه کوي چې د ځان او د کورنۍ د ژغورلو لپاره حتی اقل وتوانېږي چې د افغانستان نه دباندې اوسي. او دا نه چې په یو شکل باندې نظریه ده یا تبلیغات دي. تاسو په ټولو ډیپارټمنټو کې وګورئ چې خلک هڅه کوي په یو شکل پاسپورټ جوړ کړي. کله چې په میاشت کې 50,000 پاسپورټونه جوړیږي، نو هغه توضیح کېږي. تاسو تصور وکړئ چې دا حالت به څنګه وي. څلورمه مهمه خبره دا ده چې په دولتي اداراتو کې 10% تغییر هم رانغی، 10% رانغی، 100% تغییر راغی. اصله دا 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 یو شکل باندې یو نامطلوب سیاست وو، یو نادرسته پرېکړه وه. د رئیس په کچه، د امیر په کچه، د مدیر په کچه ټول خلک تغییر شول. په ملکي اداراتو کې هغه ټول ځوانان ول، هغه ټول د دې ادارې او د افغانستان لپاره کار کوو، هغه د دې مسؤول نه ول چې هغه به یا ډاکټر صاحب اشرف غنی ته کار کوي، یا ډاکټر صاحب عبدالله ته کار کوي، یا حامد کرزي ته کار کوي، یا بل څوک کوم فرد ته کار کوي. هغه د دې ادارې مسؤول وو او افغان ولس ته یې خدمات وړاندې کوو. ولې کله چې سیستم تغییر شو، ټول مامورین برطرف شول یا لرې شول، یا په یو شکل باندې ځان په دې نظام کې یا په دې حکومت کې یا په دې شته حاکم ګروپ کې ځان نه ګوري، نو دا د دې علت ده چې دی فکر کوي چې ښه که چیرې زه په دې کې ځان نه ګورم. او په ډېرو رسمي مکتوبونو کې تاسو د عدلیې وزارت یو مکتوب اتمن راپور ته لرئ چې په هغې کې لیکل شوي دي چې هغه خلک دي د بسونو لپاره معرفي شي چې په تېرو نظامونو کې کار نه وي کړی. نو زه فکر نه کوم چې دا ډېره معقوله او مناسبه پرېکړه بنې وي. هغه دي چې شته حاکمان په دې ټینګار کوي چې د تېرو نظامونو یا د تېرو حکومتونو کادرونه باید پاتې شي. پدې په ډېرو ادارو کې دا عملي پڼه نه لري. په ډېرو ادارو کې دا شی تدبیقي نه ده او دا تبعید شته. دا ټول عوامل چې سره یو ځای شي، د ځوان نسل روحیه باندې دومره تاثیر کوي چې هغوی نور ځان په خپل هیواد کې پردی ګڼي، مېلمه خپل هیواد حاکم نه ګڼي، یا په اصطلاح تبع نه ګڼي، یا ځان د دې هیواد کس نه بولي، لکه په خپل کور کې چې یو سړی ځان ته پردی ښکاره شي. نو دغسې حالت کې روحي، رواني، جسمي، اقتصادي او حتی په فزیکي ډول باندې دوی نه آرام وي، له تهدید سره مخ وي، له نامعلوم برخلیک سره مخ وي. دې ټولو حالتونو ته په لیدو د علم د تحصیل هغه کچه، هغه رقابت، هغه مینه، هغه لیوالتیا، هغه ټول له منځه ځي. په داسې یو حالت کې مثلا زه یو ځوان یم، تاسې بل 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 بل، هغه ټول له عینې مشکل سره مخ وي. اړتیا دا ده چې نه یوازې افغانان او هغه خلک چې مسؤولین دي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هر کس د دې، هر فرد د دې ولس مسؤلیت لري، سبا به د خدای په خپل د دوی نه خپله کېږي، هغه مسؤلیت لري چې حداقل دغه سرمایه چې په شلو کلونو کې جوړه شوه او یا هم دوی دا ځوانان وروزل شول، یا په دوی باندې میلیاردو ډالر مصارف وشول، دا دې وساتي، دا دې حمایه کړي او د دوی نه دې د ولس او د هېواد د ښېرازۍ لپاره استفاده وکړي. کچېرې
ډېره مننه فضلي صاحب،
حالت روان ده، که دا دوام وکړي دا به د هېواد هغه اساسي سرمایه له منځه ولاړ شي. بیا چې موږ بېرته دا کسان روزو، دا به بیا لسګونه کاله او همدا دومره پیسې او سرمایه امکانات پاتې اولي.
مننه فضلی صاحب، البته تر دې دمه چې کومې خبرې وشوې، یو د مسلې اړخ دا و چې ګنې پوهنتونونه تړل شوي، د مسؤولو چارواکو مسؤلیت دا دی چې ځوانانو ته هغه باور ورکړي، هغه فضا رامنځته کړي چې دوی په ډاډه زړه لاړ شي، زده کړې وکړي یا انګیزه پیدا کړي چې باید زده کړې وکړي. خو د مسلې یو بل اړخ خپله ځوانان دي. موږ مخکې هم یادونه وکړه چې مثال که یو څوک زده کړې کوي، ضرور نه ده چې هغه حکومت کې کار وکړي، هغه ته کېدای شي په نورو ځایونو کې هم فرصتونه پیدا شي، هغوی کارونه وکړي. نو په دې خاطر چې یوازې دغه اړخ نه وي چې ګنې مثال که حکومت کې ماته کار نه و، نو زه به زده کړې نه کوم، زه به کتاب نه راخلم، زه به مطالعه نه کوم او زه به هر څه پرېږدم په دې خاطر چې ماته د کار فرصت نشته یا پوهنتون تړلی دی. په هر صورت ښاغلی اختر زایل، تاسې هم دا پوښتنه کوو چې سید دغه د مسلې په یو اړخ باندې ډیر ټینګار وشو، خو په بل اړخ چې خپل ځوانان دي، دوی باید څه وکړي؟ دوی مثال څنګه کولای شي بیرته هغه انګیزه او علاقه پیدا کړي؟ مشکلات به وي، ستونزې به وي، خو دا د یوې دوو ورځو خبره نه ده. مثال یو څوک زده کړې کوي، اوس یې کوي، لس کاله وروسته یې په درد خوري په یو ځای کې. خو یو څوک اوس خپل درسونه پرېږدي، زده کړې پرېږدي، کېدای شي هغوی وروسته پښیمانه شي، عینې بیا به وخت هم پې تېر وي او څه به کولی هم نه شي.
مننه جناب هیواد صاحب، یو شی په ډېر فساد سره وایم، هغه دا دی چې د هیواد په اکثریت ولایتونو کې اوس هم ځینې پانتونونه، ځینې تعلیمي مرکزونه شته چې دوی خپل فعالیت لري، اما هغه د ایجاب موضوعات او هغه د کوم پروتوکول چې مثال تحصیلاتي علي او بیا د خصوصي پانتونونو سره یا تعلیمي مرکزونو سره وزارت معرف لري، هغه بیل حساب د ځوانان هم زه په زیاته کچه باندې ملامتومه، ځکه همدغه ځوانان دي چې دوی په یو شکل باندې کمپین هم شروع کړی دی، البته په غیر مستقیمه ورته وی، په مستقیمه توګه باندې ورته وی. کله چې سیاسي نظام بدلیدلو، تاسې ته بهتره معلومه ده چې د کابل په هوایي ډګر باندې یو بیروبار جوړ شو او ټولو داسې یو غوغا، یو دغه د راپورته کړل چې ولا بلا د راغله، اوس ټول د مخې د ستونې نتیری او خوریه. یعنی په دې کې که تاسې کتلی وی، هغه سپینګیري، هغه مېرمنې، هغه په هر صورت باندې ځوان نسل هلته ولاړو، د ځوان نسل د هرې کورنۍ درې څلور نفره، پنځه نفره، شپږ نفره، د کاکا زامن، د ماما زامن، ورونه وریرونه، دا ټول به لاس نه نیولي او یو کاغذ به جالي جوړ کړی او دی به مخ په منډې وهلې په میدان وای باندې چې څنګه د هیواد نه فرار وکړي او په زمین کې هغه تیاری ته څنګه ځان ورسوي. په هر صورت باندې ځوانان هم ملامت دي، دا ملامتیا زه هم ځوانانو ته ورګرځوم. زه شخصا زه خپل هم د یو ځوان په توګه باندې ځان ملامتوم، هم وجدان ته ملامت یم، هم د هیواد ته ملامت یم، هم د ملت ته ملامت یم. چې لا کل هر سړی که تاسې باور کوي وګورئ، هیواد صاحب دوی اکثریت په دې فکر کې دي چې دا زما ایمیل ته کوم ایمیل راغلی که نه دی راغلی.
زه څنګه کولای شم چې د هیواد نه فرار وکم؟ هر کور کې په موټر کې په بازار کې په دکان کې په هر ځای کې تاسو وګوري همدغه یو خبره ده چې ولا فلانکي ځای ته مې کیس تللی دی، ولا فلانکي هیواد ته ځم، ولا فلانکي هیواد ته مې ایمیل کړی دی، اسنادونه څنګه جوړ کړم؟ یعنی دلته داسې یو برداشت نه کیږي، داسې دی په خپل نه کیږي ځان سره چې ووایي چې وروره زه خو یو مسؤلیت لرم د دې خاورې پر وړاندې باندې، د ملت پر وړاندې باندې. دا حکومتونه دي دا زیره زیره بدلیږي، کله یو کله بل. یعنی منګه د نظامونو پورې او د حکومتونو پورې تړاو نه لرو، منګه د دې ملت یو، منګه د دې هیواد یو. منګه باید داخل لکه څنګه چې تاسو ویل چې باید خپل تحصیل ته په هر شکل باندې چې باید ادامه ورته ورکړو. ښه، یو د پانتون موضوع ده، یو د مکتب موضوع ده، هغه خو معلومداره خبره ده، اما یو خپل نور زده کړې دي چې غیر د پانتون او مکتب نه موږ ترسره کوو. مثلا که زه مکتب کې ما به یو کورس ته مطلب یا په زیمن کې یو بل ځای کې به کوم یو څه زده، یو بل چاته مې تدریس ورکول، یا که پانتون کې به ما ادې تر څنګ غیر هغې نه مطالعه مې کوله، نور معلومات یعنی نور څه چې هغه ما راټولول ترسو د انده د پاره یو خراتون کې زول لرم. یعنی تنا دې ته باید اکتکا و نه چې ولا په مکتب مې بند شو، زما تحصیل نور بند شو، پانتون بند شو، زنور نشم کولای چې مطالعه وکم، زنور نشم کولای چې نور ان. اوس خو دا نړۍ عصري شوې ده، اوس یعنی اوس د ټکنالوژي ده، دلته انټرنیټ ده، دلته په مختلف موارد باندې کولای شي آنلاین زده کړې وکړي. لکه څنګه چې مخکې زمونږ ملګرو هم اشاره وکړه چې اوس زمونږ یو شمېر ملګري په دې باندې چې تر څو څنګه کولای شي آنلاین پانتون رامنځته کړي. یعنی اوس مونږ ډېر پرمختګ کړی دی، د انټرنیټ د مختلفې مخابراتي شبکې دي، هغې انټرنیټ پکیجونه لري، یعنی کولای شي په ډېر کم امکاناتو سره مونږ کولای شو تر څو په آنلاین توګه باندې زده کړې وکړو او بالاخره د هغې نه په راتلونکي کې استفاده وکړو. زه راځم دې ته چې دلته مختلفې مدني ټولنې فعالیتونه درلودل، دلته مختلف احزاب هم فعالیتونه درلودل، دلته مختلف مشران هم فعالیتونه درلودل. ټول همدا یو چغه کوله چې مونږ د ځوان نسل د حمایه کوو، مونږ د ځوان نسل ملاتړ کوو، ځوان نسل باید پرمختګ وکړي، ځوان نسل ته باید د سیاسي مدیریت انتقال ورکړو کار وکړو. اما اوس اکثریت خاموشه شوي دي، یا دا چې د امنیتي لحاظ یو ډار دی، یا دا چې اقتصادي موضوعات دي، یا دا چې امخه خبره دا ده چې دغه د مبارزې لپاره باور کوي چې ولکه نه اقتصاد ته ځینې وخت اړتیا شي، ولکه یعنی چې ټول لا در باندې بند شي. یو سړی کې وغواړي چې درس وي هغه په هر ځای کې ویلی شي، یو سړی که مطالعه وغواړي چې وي هغه په هر ځای کې کولی شي. یعنی دا باید هیڅ بار نه شي چې ولا نظام بدل شو، پنتون بند شو، مکتب بند شو، بس نور بند. باید قلار اجلاس ترځنه کینو او دې ورځې شپې وشمارو تر څو مونږ په تجربه توګه باندې د مرګ کاندې تلاړ شو. یعنی دا تحصیل او مطالعه نه کول دا تجربه مرګ دی. یعنی دینه سړی په یو مرمۍ باندې ولګیږي، یعنی دلته به پاکستان استه ځکه سبا خو ته په انګلیسي چې نه پوهېږي سره کم کولای شي په یو نړیوال نتورک سره ته خبرې وکړي، سبا شته په کمپیوټر باندې نه پوهېږي سبا یعنی څنګه کولای شي چې د خپل موضوعات پر مخ باندې ویسي. ښه خبره دا ده چې ځوانان باید دا احساس درکړي، هغه ځوانان چې مکتبونه بندې پنتونونه بندې، هغوی باید لاقل خپل په کور کې یا په منطقه کې یا په هغې ځایونو کې د نورو ځوانانو سره په ګډه باندې خپلې برنامې ته ادامه ورکړي، دوی مطالعه وکړي، دوی یو منظم تقسیم اوقات لري. بدبختانه چې ځوان نسل د افغانستان ځوان نسل تقسیم اوقات نه لري، دا په دې نه پوهېږي چې سهار زه راپاسېږم څه وکم، غرمه څه وکم، مازیګر څه وکم، ماښام څه وکم. دوی فقط په همدې یو فکر کې دي چې آل فرار، دی په دې فکر کې دي چې کار د کم ځای کم، دی په دې فکر کې دي چې ولا نن بزو وژل کېږي، خو هغه چې په هر ځای کې په بلستنه کې هم وژل کېږي که بیرون هم وژل کېږي. اما دغه د لوی زخت تعالی عظیم نعمت چې کم یو دی، دا د معرف یا تحصیل یا دغه دوی ته باید ارزښت ورکړ شي. کورنۍ باید لا قل څنګه چې مخکې میړانه کړې ده، څنګه چې مخکې خپل اولادونو ته ملاتړ کړی دی، دا شهامت کړی دی چې خپل اولادونه په ډېر سخت حالاتو کې مکتب ته لیږلي دي، پنترونو ته لیږلي دي. یعنی په داسې ځایونو کې زه شاید دې مچې زمنګا میندو د چرګانو هغه خرڅې کړي خپل اولاد ته ورکړي چې لاړ شه مکتب ته، لاړ شه پنتون ته، خپل هغه د منطقه کې چې هغه مثال کار کوي په ځمکو کې پلار په ډېره سختۍ باندې مزدوري شروع کړې ده تر څو خپل اولاد ته 100 روپۍ پیدا کړي دی مکتب ته لاړ شي. ها په هر صورت باندې امنیتي مشکل فکر کوم چې هغه مخکې جنگونه او یو ځای کې به انتحار کېدو، انفجار به کېدو، یا به مستقیم یو جګړه وه، هغې نه اوس موږ وتلي یو. یعنی دا یو حقیقت دی، په دې به سترګې پټې نه شو. اما شکره په نظام کې بدلون راغلی دی، نظام فکر کوم چې دغه وضعیت به آهسته آهسته ښه شي. دا به زه فکر نه کوم که ډېر ادامه پیدا کړي، یو څو میاشتو مشکلات دي، دا مشکلات به حل شي په خیر سره. اما ځوان نسل باید په هر حالت کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، باید مطالعه ولري، دوی باید تقسیم اوقات ولري، دوی باید لاقل د هغه ځوانان چې آهسته آهسته د نشې خواته ځي یا هیواد نه د مهاجرت خواته ځي هغې ته باید قناعت ورکړل شي. یو عامه ذهنیت دپاره مثبت باید مثبت فعالیتونه ترسره شي. دا زما مسؤلیت هم دی، دا د رسنیو مسؤلیت هم دی، دا د پلرونو مسؤلیت هم دی، دا د زمونږ د کورنیو مسؤلیت دی چې باید لاقل خپل اولادونه په دې شکل باندې ورځو چې وروره دغه وضعیت که اوس خراب دی سبا ښه کېږي. لاړ شه مطالعه وکړه، لاړ شه پلانکي زده کوي کورس ول والا یا بل شی وکړه. ځوانان باید لاقل دا مسؤلیت درکړي او بالاخره دغه بحران او دغه خطر نه باید خپل ځان پخپله وژغوري. هیڅوک ولاکه نه موږ بهرنۍ وباسي، ولاکه نه دا حکومتونه موږ وباسي، تر څو چې ځوان نسل پخپله د رقابت خواته لاړ نه شي، مبارزه ونه کړي او بالاخره ځان سره یا سړی باید خپل ځان سره مبارزه وکړي، خپل ځان سره په جنگ شي او وایي چې زه څنګه باید د زده کړو لپاره زمينه ځانته برابر کړم. که بهانه کېږي هغه په هر حال کې بهانه ده، او که چېرته مبارزه کېږي او وایي چې درس وایم تحصیل کوم، زه په دې باندې یقیني یم چې یو سړی د مرګ حالت کې می هم کتاب راخلی او خپل درس وایي.
خوشحاله اوسئ. ډېره مننه اختر زای صاحب د خبرونې د پای شېبې دي ل خپلو ټولو میلمنو ښاغلي ضیاءالحق فضلي، نصیر اخترزي، انجینر شیر احمد فیضي او نصر رت الله ترنک څخه ډېره زیاته مننه کوو چې وخت یې راکړ او په خپرونه کې برخه واخیسته. د زده کړو په ارزښت وغږېدو، ستونزې وې میلمنو وویل، اشاره یې وکړه، او هغو کسانو ته چې مسؤلیتونه یې دي هم خبرې وشوې چې څه باید وشي چې ځوانان بیرته هغه علاقه یا هغه انګیزه چې د زده کړو په وړاندې لري هغه بیرته راپیدا شي. خو د دې تر څنګ وروستۍ خبرې دا هم وي چې ځوانان باید په هر حالت کې درسونه ووایي، زده کړې وکړي. دا د یوې دوو ورځو خبره نه ده، نه د یوه دوو درې کلونو خبره ده، بلکې دا د ژوند خبره ده. هغه ځوانان چې زده کړې لري ژوند به یې ښه وي، پرمختګ به کوي او آرامه به وي. خو هغوی که زده کړې په نیمه کې پرېږدي او حالات بهانه کوي یا شرایط بهانه کوي، نو کېدای شي بیا وروسته پښیمانه وي، خو هغه وخت به یې ډېر څه بیا له لاسه تللي وي، هغه څه چې بیا دوی به بیا نه شي کولای وی کړي. مثال د خبرې اوس کېدای شي ډېر محصلان وي، خو دوی حتی خپل اسناد پرېږدي، یو کال دوه کال چې د زده کړو پاتې وي هغه پرېږدي او ځي له هېواده. نو بیا وروسته کېدای شي دوی لپاره دغه فرصت نه وي چې خپلې زده کړې پوره کړي. نو په دې خاطر د میلمنو خبرې همدا وي چې دوی باید مبارزه وکړي او زده کړې وکړي، په نیمه کې دې نه پرېږدي. دا خپرونه هم همدلته پای ته رسېږي. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.